د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې نن په کابل کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې غړي راټول شوي او د فرخوندي د قتل یو کلن یاد تازه کوي. فرخوندي یو کال مخکې په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو ووژل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره کوي. له ازادي راډیو خبریال هلته شته ورسره تماس نیسو او د دې لومړنۍ مسابقې د تیاریو په باب به له هغه واورو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خبرېدو ته چمتو دي، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، لومړی قاسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. بیړنۍ پیشته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایي د اټکل له مخې ممکن تر سبا پورې د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي، او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د کاسوو پولیسو پرون ویل چې دوه تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو په تور نیولې دي. اوسم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د خبر ازادۍ رادیو ته د ناټو د سرمنشي د وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې وکړه. یان سټولټنبرګ افغانستان ته په روسي سفر کې ویلي و چې را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیري ویل تېر اونۍ په دفاع وزارت کې د اړوندو امنیتي ادارو او سیمه ییزو ارګانونو اداري چارواکو په یو سیمینار کې د افغانستان روان امنیتي وضعیت وڅېړه او د راتلونکي کال لپاره د هر اړخیزو تیاریو په باب خبرې وسوې.
په هغه کې لومړی بحث دا و چې موږ باید هغه د ستوردونه چې په تیرو موسمونو کې ملاسره وړي دي هغه باید حتمي وساتل شي، او د راتلونکي کال لپاره باید کاملا آمادګي ونیول شي، که هغه د اکمالاتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي، او که په نظامی یا په ماریبوی عملیاتو کې وي.
روان اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت ته د ناټو د سرمنشي پر اندېښنې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم د دې هېواد د ملي یووالي د حکومت بقا ته اندېښنه ښکاره کړه. بیړنۍ پیښته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي وړاندوینې ښیي چې د رواني مارچ میاشتې تر 13 نیټې یعنی سبا پورې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید بارانونه جریان ولري. ښاغلی برمک ازادي رادیو ته وویل په ځینو سیمو کې شاید دا بارانونه د سیلابونو د رامنځته کېدو سبب شي، خو نوموړی وویل چې د احتمالي سیلابونو او زیانونو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان کابینې د شونځیو او مدرسو د شونکو لپاره د وړې او ژمې په مخه د معقولاتو د ورکړې وړاندیز تایید کړ. لارک څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ پرون په غونډه کې همداراز د ښار جوړولو وزارت ته لارښوونه وسوه چې د شونکو د ښارګوټو د جوړېدو پلان ته پاملرنه وکړي. په غونډه کې وړاندیز وسو چې هوا او مالی امکانات ته په پام سره د دې ښارګوټو د څېړنې راپور بلې غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د هند په کلکتې ښار کې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د دې لوبې لپاره پلان چمتو شوی دی.
او د هر برخې لپاره به لوبغاړي په خپل پلان باندې کار کوي ترڅو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې نتیجه واخلي.
سریلانکا په 2014 میلادي کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی دی. د سوریه د حکومت لوري د خبرو مسول بشار جعفری د اپوزیشن ډلې لاسته سره لمخمه خبرین کار وکړ. جعفری تیرورس چې په جنیوا کې چې د سوریه د سولې د خبرو دریمه و ویل د اپوزیشن د کمیټې له مشر محمد الوش سره مخامخ خبرې تر هغو نه کوي چې د بخښنه نوي غوښتې. الوش ویلی دی چې په سوریه کې به انتقالي دوره د ولسمشر بشار الاسد له مړینې یا سقوط سره پیل سي. روسته تر دې چې جعفری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دمستور سره غونډه وکړه، آلوشه د یوې تروریستي ډلې غړی وباله. اپوزیسیون ډلې د سه شنبه په ورځ ویلي و چې دوی د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو دي. د سوریه په اړه په بل خبر کې راغلي چې تمه ده د سوریه کردان به د سوریه په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریه د کردانو سیاسي ډلې دغه پرېکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریه د رژیم او د اپوزیسیون ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نه سول. د دیموکراتیک اتحاد ګوند ویاند نواف خلیل اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې ګوند یوازې د کردانو لپاره د سیمې د رامنځته کېدو هلې ځلې نه کوي، بلکې د ټولو سوریایانو لپاره د فدرالیزم یوه بیلګه غواړي. خلیل ویل په هغه سیمه کې به چې د سوریه په شمال کې په نظر کې نیول کېږي د ترکمنانو، عربانو او کردانو استازي شامل وي. د کاسوو پولیسو پرون ویل چې دوه تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالي مرستې په تور نیولې دي. یو مشکوک سړی د اف آر په نوم یو سوداګر پیژندل سوی چې د کاسوو له خوا ځوانانو سره مرسته کړې چې د داعش له وسلوالي سره یو ځای سي. د پولیسو په وینا د دوی یو شمېر په عراق او سوریه کې وژل سوي هم دي. د پی ډي په نوم دوهم مشکوک کس هم داعش ته د وسلوالو د جذبولو په تور نیول سوی دی. دغه وسلوال مخکې لدی چې په دسمبر کې له هېواده ووزي پولیس یې مخه نیولې وه. پولیس وایي د کاسوو شاوخوا 300 وګړي له داعش سره یو ځای سوي او له 500 زیاتې هم وژل سوي دي. له سلو زیات کسان نیول سوي یا هم ورڅخه په سوریه او عراق کې په جګړو کې د ګډون په خاطر تحقیقات سوي دي. د نوي قانون له مخې د هر هغه لپاره چې په بهرنۍ جګړو کې ګډون کوي تر 1500 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوی ده. تیرونی د کاسوبو یوې محکمې له داعش سره د یو ځای کېدو په خاطر یو سړی په 3 کاله بند محکوم کړ. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ د اوس سترو اقتصاد لرونکو قدرتونو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې بندي اوکراینی پیلوټه خوشي کړي. د اسوسییټډ پریس او انټرفاکس خبري اژانسونه وایي چې اوباما د چهارشنبه په ورځ له پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې نادیا ساوچینکا چې د قتل په تور بندي ده او له خوړلو ډډه کوي د منسک د موافقې له مخې له زندانه آزاده کړي. دغه موافقه د اوکراین په ختیځ کړکیچ کې لشکلو ټولو خواو غوښتنه کوي چې غیر قانوني بندیان خوشي کړي. په کیف کې د ووستر اقتصاد لرونکو هیوادونو سفیرانو هم په هغې اعلامیې کې چې په کیف کې د جاپان سفارت په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې د ساوچینکي پر روغتیایي وضعیت ډېر اندېښنه ښودلې او له روسیې د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. ودانې په خبرونه کې اورئ چې نن په کابل کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي په هغه ځای کې راغونډ شوي چې یو کال مخکې پکې فرخونده وژل شوه او دوی هم د هغې یاد لمانځي. د ازادي راډیو له خبریال سره به تماس ونیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. د ازادي راډیو بل خبریال مو له هند چیرې چې ټاکل شوی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره وکړي. د دې لوبې د تاریخ څخه خبر کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي اندېښنې پر ځای نه بولي چې روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي.
موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو خیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسلوال پوځ دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هېواد څخه دفاع وکړي.
د بلخ سرپرست ولی وایي له دې وروسته به د کوکنارو د کر مخه ونه نیسي، ځکه په تیرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کر صفر و خور سره لازمه مرسته نه ده شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره بیا وړاندوینه کوي چې په څو راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې هوا توپاني وي.
احتمالاً در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود.
دو اونیز پروگرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه که خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروگرام کې مو په دې اړه چې ښځې د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي، د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنرې قدریه یزدانپرست سره خبرې کړې دي.
خیزی کولای شي چې مثبت ونده واخلي، شیزی کولای شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غرازلو خارونو کې د اف ام پسل اشاره پینځه په هم اوریدلې شي. نن په کابل کې د شهید شمشیره په سیمه کې د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي راغون شوي دي. د هغه سیمه و چې یو کال مخکې پارېدلو کسانو فرخونده د قرآن نسخې ته د قرآن د نسخې د سوځولو په تور په وهلو ډبولو ووژله. د افغانستان سترې محکمې هم څو ورځې مخکې په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور دیارلس تنه مجرم وپېژندل او د مختلفو مودو حکم ورباندې وکړ، خو د افغانستان ولسمشر دغه حکم بیرته لغو کړ او امر وکړ چې د هغې د دوسیې په برخه کې د هغې د پیښې په اړه دې له سره څېړنه وشي. خو لومړی زو کابل ته د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هلته د شاهد شمشیره په سیمه کې دی. پردیس صاحب راته ووایه چې څومره کسان راغون شوي دي او آیا دغه مراسم د فرخوندې د یاد په مناسبت مراسم پیل شوي او کنه؟
مننه نوری صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه همدا اوس د کابل ښار د شاهد شمشیره د سیمه کې یم. البته دلته د هغه منار مخې ته ولاړ یم چې د فرخوندې ملک زاده په یاد باندې دلته جوړ شوی ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر اوسه پورې مراسم نه دي شروع شوي. مدني فعالان کرار کرار را روان دي او ټاکل شوي چې ډېر ژر به دغه مراسم په رسمي توګه پیل شي. خو دلته په د ځینو ممثلینو یا د ځینو سندرغاړو له لوري په همدې ویاړ چې کومې جوړې شوې سندرې دي هغه غږول کېږي او کرار کرار د کابل له ګوټ ګوټ څخه مدني فعالان، عام خلک دغه ځای ته په راټولېدو دي. موږ له ځینو مدني فعالانو سره خبرې وکړې. دوی که څه هم ولسمشر چې تازه کومه سپارښتنه کړې چې د فرخوندې د قضیې په تړاو چې کومه پرېکړه شوې ده په هغې کې د بیا غور وشي خوښ دي، خو بیا هم دوی وایي چې شک ښیي چې فکر نه کوي چې د فرخوندې د قضیې په برخه کې هغه کوم عدالت چې باید تامین شوی وای هغه نه دی تامین شوی. او دوی همدلته راټولېږي. دقیقا فرخونده که څه هم سبا عود 28مه د یو کال مخکې په همدې ورځ په همدغه سیمه کې د ځینو قهرېدلو کسانو لخوا په دې تور چې ګواکې د قرآن کریم یو نسخې ته یې اور اچولی ووژل شوه. خو نن مدني فعالانو سبا جمعې ورځ ده دلته راټول شوي او غواړي د دې یاد دلته تازه کړي.
پردیس صاحب، تاسو چې اوس هلته یاست وضعیت څه ډول ګورئ؟ له امنیتي پلوه څه ډول ترتیبات نیول شوي دي د نننیو مراسمو لپاره؟
نوری صاحب، امنیتی دغه د شاهد شمشیره سیمه کاملا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده. یعنی هر چا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د هغه ته راشي او که څوک راځي هم له پلټونو وروسته به راځي. او په همدغه شاوخوا سیمه کې چې کومې هټۍ دي تر زیاته هغه هم تړل شوي دي او د مارکیټونو په سر امنیتي ځواکونه لیدل کېږي چې ولاړ دي او پولیس په بیلابیلو برخو کې ګمارل شوي دي. یعنی په ټوله کې امنیتي تدابیر ډېر کلک نیول شوي دي چې خدای مکړه کوم پېښه رامنځته نه شي.
پردیس صاحب، تاسو چې هلته ده د مدني ټولنو له فعالانو سره غږېدلي یاست، که څه هم مخکې مو یادونه وکړه چې د افغانستان د ولسمشر د وروستۍ پرېکړې هرکلی کړی دی چې د قضیه د فرخنده په د قضیه د قتل په قضیه کې د تورن کسانو ته د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د سزا ورکولو حکم بیرته باطل کړی او ویل چې باید له سره په دې اړه څېړنه وشي. څه فکر کوئ چې دوی چې نن راټولیږي دا به صرف یوازې په ویناو سره دا مراسم ولمنځي او که بیا هم یو پریکړه لیک یا یو د مراسمو په پای کې یوه اعلامیه صادره کړي؟
نوری صاحب که څه هم مدني فعالانو سره چې مونږ خبرې وکړې دوی ویلې چې په دغه نننۍ ناسته یا غونډه کې چې دوی راټولېږي بیا به هم په دې تاکید وکړي چې د فرخندې د قضیې په برخه کې باید عدالت تامین شي. خو همدغه اوس چې زه تاسو سره مې خبرې کولې د یو مدني فعال یو اعلامیه یا پریکړه لیک په شکل باندې یو ورقه را ته راکړه چې په همدې کې د همدغه پریکړه لیک کې د دوی هغه عمده غوښتنې بیا هم چې د په دغه قضیه کې د عدالت تامینول دي هغه غوښتل شوي دي او په دغلته د افغانستان د مستګۍ ګوند او ځینې نور ګوندونه هغوی استازي هم راغلي دي او د دوی ټولو غوښتنه همدا ده چې د فرخندې په قضیه کې باید بېغوري ونه شي او په دې کې په هغه شکل چې لازم ده باید عدالت تامین شي.
بله د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس له تاسو نه یو دنیا مننه. د ازادي راډیو خبريال د کابل د شهید شمشیره په سیمه کې او چیرې چې ټاکل شوې ده نن د فرخوندی یاد د مدني ټولنې استاذ یو کلن د فرخوندی یو کلن یاد د مدني ټولنې استاذ ولمنځي. فرخنده یو کال وړاندې پر رڼا ورځ په همدې ځای کې د پولیسو په حضور کې له پارېدلو کسانو په وهلو ډبولو وژله او د هغې مړې ته اور واچاو. د افغانستان سترې محکمې څو ورځې وړاندې له دې پیښې سره په تړاو دیارلس تنه مجرمو پیژندل او د مختلفو مودو حکم ورباندې تطبیق کړ، خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دغه حکم لغو کړ او بیا یې امر وکړ چې د هغې د قضیې په اړه دې له سره څېړنه وشي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمیر د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو هم د ولسمشر دغه اقدام استایلی دی او ویلي دي چې د هغې په قضیه کې باید له شفافیته کار واخیستل شي. د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په بهیر کې په پریکړو کې دوی ویلي دي چې بیړه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي د خبرو په ځواب کې وایي چې په نوي لمریز کال کې افغان ځواکونه هر راز عملیات کولی شي او بشپړ چمتووالی لري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ کابل ته په روسي سفر کې پیشګویي کړې ده چې روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د راتلونکي کال په ترڅ کې د ځواکونو د اکمالاتو، تجهیز، روزنې او عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې پریکړه شوې دي. د دفاع وزارت ویان دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره ورځ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې وویل سخت کال د افغان ځواکونو په مخ کې دی، خو بیا به هم ناتو دغه هیواد ته محارب ځواکونه ونه لیشي. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان بهرنیو ځواکونو ته ضرورت نه لري، نړیوال کم مرسته کوي، د تجهیزاتو په برخه کې د افغان ځواکونو سره کومک وکړي او که جګړې دوام کوي ځواکونه ورته چمتو دي.
منګه او هیله دادا چې فایرم پکې نیوي او سول وی آرامي وي، او په هر صورت منګه د باندې ورځې لپاره ما د ګینی سو نه پیلون ویلې دي چې د دوښمن دی ګډر وته د ثابت زمري ورته نيستا. زموږ مو سوال پوز کاملن په دې زمي موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړي او اکمالات وکړه تجهیز او تمویل باندې فشار راوړي او د دې په څنګ کې منګه ډیر خوونه روزمنه منې بشار راوړل و چې خوونه روزنه وکړو. نو مونږه ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت ویونه مخکې په کابل کې د وی دوی ورځنی غونډه په ترڅ کې چې پکې د کورنیو چارو د وزارت، د ملي امنیت ریاست او د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې چارواکو برخه اخیسته و د نیول مریض کال د عملیاتو پر پلان خبري وکړي. د دې پلان لمخې به بهرني ځواکونه د افغانستان د پولیسو او عسکرو د روزنې بهیر ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 13,000 بهرني پوځیان شته چې افغان ځواکونه روسي تر اوسه ناټو پریکړه نه ده کړې چې په راتلونکي میلادي کال کې به څومره پوځیان په افغانستان کې پریږدي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په دې هیواد کې بیلابیلې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش او طالبان فعال دي، نو مخکې تر مخکې د پوځیانو د شمیر په اړه نظر نشي ورکولی. موږ تر اوسه د 2018 کال په ترڅ کې د خپلو ځواکونو د شمیر حد نه دی ټاکلی. اوس لا ډیر وخت پاتې دی څو تاسو ته د ځانګړې شمیرې په اړه ووایم، خو څه چې واضح دي هغه دا دي چې د غوث ملاتړ ماموریت به دوام وکړي او موږ به د افغان ځواکونو روزنې رسیا او سلام مشورې ورکولو ته ادامه ورکړو. څه پریکړه چې مو کړې ده هغه د بدلون وړ ده او د هغو سرچینو له مخې چې په افغانستان کې لرو هدف ته مو رسولی شي. د ناټو سرمنشي بیا وویل چې له افغان ځواکونو سره به د استخباراتو او روغتیایي اسانتیاو په برخو کې مرسته وکړي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې دا مرسته به په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې متمرکز کړي چې یاغیان پکې نسبتا ډیر فعال دي لکه هلمند او کندز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي کال کې ناامنه ولایتونو ته ځانګړي پروګرامونه لري خو تر اوسه لا د سولې بهیر ته انتظار دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی طالبانو په داسې حال کې په هلمند کې وبله ولسوالي ونیوله چې د ناټو سرمنشي له کابل کتنه کوله. ورسپانه لیکي خان نشین د هلمند پنځم ولسوالی ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی ده. که څه هم خان نشین له لشکرګاه څخه 100 کیلومتره لرې پرته ولسوالی ده، خو پوښتنه ده چې ولې دا ولسوالی په داسې وخت کې ونیول شوه چې د ناټو سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو د بریالیتوبونو یادونه کوله. واشنگتن پوسټ زیاتوي هلمند له تیرو 10 کلونو راهیسې د جګړو شاهد دی، خو په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د جګړې موسم پیلېږي د دې ولایت د دوه ولسوالیو سقوط د اندېښنې وړ ده. فارن پالیسی خبرونې په یو مطلب کې لیکلي پاکستان فکر کوي چې د تروریزم په واسطه لوبه کولی شي، خو د نشرې په وینا خطا فکر کوي. فارن پالیسی لیکي د 2018 کال په پیلېدو سره په افغانستان کې د سولې د راتلو په اړه هیلې زیاته شوې. له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف د چین، امریکا او افغانستان او پاکستان څلور اړخیزې ډلې پراخې هڅې پیل کړې. دا مطلب لیکوال وایي هڅه کیږي چې پاکستان وهڅول شي چې پر طالبانو فشار راوړي، خو اسلام آباد بیا تروریستان په دوو ډلو ویشلي او د دې پر ځای چې ټولې ډلې وځپي یو شمېر هغو وسلوالو ډلو ته پر خپله خاوره پناه ورکړې ده چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. فارن پالیسی د مطلب په پای کې لیکي که پاکستان خپل دې سیاست ته دوام ورکړي لرې نه ده چې تروریزم د پاکستان لمن هم ونیسي چې نخنې همدا اوس هم تر سترګو کیږي. یو اس نیوز خبرونه په خپل ورسته غنه کې په افغانستان کې د امریکا د مالی ورکونکو د پیسو د بيزې لګیدو پړه یو مطلب خبر کړی دی. خبرونه د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سر مفتش دیو ریپورت په حواله لیکي په هغه څلور څلوېختو پروژو کې چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ بشپړې شوې دي ډېرې نیمګړتیا ویلې دل کیږي. د سیګار پر ریپورت کې راغلی چې د امریکا د دفاع وزارت په دې پروژو 1.1 میلیارد ډالر لګولي چې له دریو څخه په دوه برخو کې د قرارداد اړوند مقررات مراعات شوي نه دي. د یو اس نیوز په لیکنه له 40 پروژو څخه لوونه اصلا ګټه نه ده اخیستل شوې. خبرونه خبرداري ورکوي چې که په افغانستان کې د بیارغونې پروژې همداشان عملي کیږي نو لرې نه ده چې په دې هیواد کې د امریکا د مالی ورکونکو نور میلیونونه ډالر هم ضایع شي.
ازادي راډیو اوري د بل سرپرست ولی ویل دی ورسته به د کوکنارو د کر مخونه نیسي زکه په تیرو کلونو کې په دې ولایت کې کوکنارو کر صفر خور سره لازم هم رسته نه ده شوی. د آتا محمد نور په وینا د کوکنارو په وړاندې مبارزې په برخه کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر بې ځای لګیدلی او د کوکنارو کر او قاچاق هم په هغو سیمو کې ډیرو چې پکې د نړیوالو ځواکونو اډې فعالې وې. د بلخ د سرپرست ولی د وروستیو څرګندونو تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
د برخ سرپرست ولی اتم احمد نور وای چې له دې وروسته به خپل کاری ساحه کې د مخدره توکو په وړاندې مبارزه نه کوي او په کرشوی مخدره توکو به هم بندیز نه لګوي. هغه وای چې په تیرې ولاسیزه کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د مخدره توکو د لمنځوړلو په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې یوازې 1 میلیون یې په دې برخه کې مصرف شوی او پاتې نورې پیسې ورکی دي. 8.8 میلیارد ډالر په دې برخه کې ځانګړې شوی و چې د کال 1 میلیون ډالر مصرف شوی او په اوو کلونو کې یوازې 1 میلیون کېږي. دا نورې پیسې ماوتاته په مصرف نه دي رسیدلي. کابو 8 میلیارد ډالر دا څه شوی او د افغانستان په کومه برخه کې مصرف شوی دي دا څرګنده نه ده. حتی محمد دوروایی چه لکلون را پده خواه بلخ ولایت که ده کوکنه رو کخت سفر و او برعکس بیا پا جنوب که ده بحرنوی پاوزیانو یعنی ناتو او ایساف زوکنو تر نظرات لانده ده کخت تر سرکی ده. تریاک په فلان او فلان ولایتونو کې لکه په کندهار، هلمند او نیمروز کې د ناتو وایساف ځواکونو د موضوع تر چکمو لاندې بکخت شول او هغه مهال به بهر ته قاچاق شول چې د هوایي ډګرونو صلاحیت هم له بهرنیو دوستانو سره و. خو په پای کې زر یې هم 2000 کیلومتر لرې زبرې قاچاق بر وګڼل شو. ښاغلی نوروایی کله چې د هوایی ډګرونو صلاحیت له بهرنیانو سره و نو هغه وخت له هیواد څخه بهر ته د مخدره توکو قاچاق پیل شو او نوموړي هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. خو د مافیا لخوا پرې د تریاکو د قاچاق او کښت تور ولګېد. د بلخ سرپرست په خبره چې هغه په شمال زون کې په 2000 جریبه ځمکه کې د تریاکو د کښت مخنیوی کړی او په همدې دلیل د مخدره توکو لویو مافیاو د نوموړي د بدنامولو هڅه وکړه. نوروایی چې له دې وروسته به د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې یو ګام هم اوچت نه کړي. تر دمه افغانستان ته هیڅ وی مرستندوی ټولنې او یا هم په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو پوځیانو چارواکو د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له آزادی رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شئ. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې څو راتلونکو ورځو به په یو شمېر ولایتونو کې هوا طوفاني او د ډېر ورښت او سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. له بلې خوا د پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک بیا وایي چې د ورستیو ورښتونو چې د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې شوي په هیڅ ځای کې د زیان راپور دوی ته نه دی رسیدلی. اجمل تورمان یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي چې د چهارشنبې د ورځې د ورښتونو له امله د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې کومه طبیعي پیښه نه ده رامنځته شوې او دغه اداره د احتمالي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې دغه پیښې خلکو ته ډیر زیان ونه رسوي.
آمادګیها در مجموع در سرتاسر افغانستان از آدرس
دی وایي زموږ د ادارې له آدرسه په ټول افغانستان کې تیاری موجود دی. هغه راپور چې ماته مخکې را ورسېدو له کابل پرته درې دېرش ولایتونو کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا د ملکي هوانوردۍ د ادارې مسؤولان وایي چې د دغې ادارې د هوا پیژندنې د څانګې د معلوماتو له مخې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې به توپانی بارانونه وشي. د دغې ادارې ویان قاسم رحیمي له خلکو وغوښتل چې د دغو بارانونو لپاره تیاری ولري. دی وایي زموږ د هوا پیژندنې د څانګې وړاندوینې ښیي چې احتمالا به تر څو راتلونکو ورځو پورې د هیواد اکثره سیمې وریځ او شدید ورښت به وي. د دغو ورښتونو سره به سیلابونه هم مل وي. زموږ هیله ده چې ټول هیوادوال او د پیخو په وړاندې د مبارزې ادارې تیاری ولري. جاری
شدن سیلابای محلی هم در قبال خواهد داشت.
د راپورون لمخې لویدیز، شمال لویدیز او جنوب لویدیز څخه بارانی توپانی وریځې هیواد ته په راننوتلو دي. دغه توپانی بارانونو د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو لکه هند او پاکستان کې څلوېښت کسان وژلي او مالی تاوانونه یې هم ورړولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان یو مشهور منجم عبدالله کندهاري د هوا پیژندنې د ادارې څرګندونې نه مني، وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او د توپانونو د شدت مخه نیسي.
هیڅ نوع د تشویش خبره نه ده په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دی او هغه خرابوي چې په امریکا او هندوستان کې راوړی دی. دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دی. هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت راګرځي.
د راپورونو لمخې په ټول افغانستان کې د چهارشنبه د ورځې راهیسې وقفهي بارانونه روان دي چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې دولت باید په دې برخه کې مخکینی اقدامات ولري چې د شدیدو بارانونو او سیلابونو پر مهال خلک زیانمن نشي.
د افغانستان د هوا د څو ښارونو د هوا په باب مو واورېدل. البته د هوا پیژندنې د ادارې چې وړاندوینه کړې ده چې راتلونکو څو ورځې به په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېرې طوفاني وي، د ډېر ورښت او د غرل سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. ښځې د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
ښځې کولای شي چې مثبت ونډه واخلي. ښځې کولای شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودرېږي.
د انصاف پلټکی اونیس پروګرام کې چې وروسته در تخبرو د بشر د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو لای کمیشنری قدریا یزدان پر سر مخبري کړي. د غرض د انصاف پلټکی بل اونیس پروګرام هم البته او بخی د حقیقت صدې اونیس پروګرام ترڅنګ د انصاف پلټکی بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس قاسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوې مریض کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه وزارت وایاند دا خبره د ناټو د سرمنشي د هغه څرګندونو په عکس العمل کې کړې چې وایي را روان وړی به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. بیړنۍ پیشته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر وایي سحمد برمک وایي وړاندوین شي چې د رواني مارچ میاشتې تر 13 نیټې یعنی سبا پورې به په ځینو سیمو کې شدید بارانونه وي او په خبره شایي دا بارانونه د سیلابونو دروتو سبب هم سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوه تنه نیولې چې غوښتلې په ننګرهار کې یوه انتحاري حمله وکړي. ټاکل سوی ده چې د کرکټ د شلو ورنو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. تمه ده چې د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریې د کردانو سیاسي ډلې دغه پریکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم او د اپوزیشن ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نه سول. د سوریې د حکومت له لوري د خبرو مسول بشار جعفری د اپوزیشن ډلې له استاو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. د کاسوو پولیسو پر نوویل چې دوه تنه د اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جذبولو او مالی مرستې په تور نیولې دي. او د امریکا خزانه وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل کې غواړي ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی خو له دې مخکې به لاړ شو هند ته چیرې چې ټاکل شوی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا سره وکړي. دا لوبه هم د هند په کلکتې ښار کې انتر سره کیږي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زرتان هم په کلکتا کې دی او هم د شپې برسر له ټلیفون په لیکه دی. زرتان صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مهرباني نوري ستاسو او اوریدونکو ته سلام. مهرباني.
بلې، لوبه خو نن د افغانستان په وخت په شپږنیمو بجو پیلېږي. دغه لوبه مخکې
د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان ویلی چې دوی ډیر هیلمند چې له سریلانکا دا لوبه وګټي. تاسو د چوي د کرکټ ټیم له لوبغاړو سره خبرې کړې دي، څه روحیه لري؟ غړي هم دې ته آماده دي چې نننۍ لوبه له سریلانکا وګټي؟
بالکل، لکه تاسو چې وویلې په سیمه ییز وخت 9:30 بجې د افغانستان په وخت 9:30 بجې دا لوبه پیلېږي. همدلته د کرکټ په ښار کې کوم لوبغاړی چې دی په هغه سیمه کې هغه لوبغاړی موږ له نږدې ولیدو او همدارنګه له لوبغاړو سره هم ولیدل. دوی روحیه طبعا ښه ده، ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویمې مرحلې ته داخل شوي دي او مسلسل میچونه یې بایللي دي. بل افغانستان په شلو ورځو سیالیو ګټلو کې یو ښه ریکارډ لري، داسې چې افغانستان په نړیواله درجه بندي کې نهم او په سریلانکا بیا اتم درجه کې ده. یعنی د دواړو ترمنځ یو دوی ښه لوبې تمه اتمن کېدلی شي. تاسو د دوی د مورال پوښتنه وکړه، د دوی د مورال او د هڅونې په خاطر یو نوی خبر دا ده چې د افغانستان یو پلاوی هم را رسیدونکی دی. شاوخوا یو 2 بجې به دوی کلکتې ته را رسیږي. هلته د ټیم مینجمنټ سره چې مونږ خبرې وشوې، په دې کې دولتي چارواکي، وزیران او د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې ځینې غړي به شامل وي چې د دوی په وینا ممکن تعدادی نوي کسانو ته ورسیږي. نو دا کسان د افغانستان نه راځي، دلته په کلکتا کې هم هغه افغانان چې په هندوستان کې یو بل ښار کې اوسیږي هغه هم د میچ د لیدلو لپاره راغلي دي او دوی راځي نه هم. نو مخام مخ دی وی خلو به هله کېدل شي، ځکه چې افغان لوبغاړي ټول ډیر زیات آماده ښکاری.
دغه لوبه چې په کلکتا کې تر سره کیږي، تاسو مخکې په خبرونه کې که څه هم یادونه وکړه چې هوا ډیره ښه ده او ډیره مناسبه ده د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو لپاره، د هند په هوا باندې خوم کله کله سړی حساب نشي کولای ډیر ژر بدلیږي. اوس چې تاسو حالت یاست، دغه هوا فکر کوي چې مناسبه ده د اغل لپاره د لوب لپاره؟
مخکې ما چې یادونه وکړه، افغانستان لوبغاړي بل هم په نسبتا ګرمه هوا کې چې پیجونه همداسې جوړیږي چې سلو وي چې ښه بیټنګ پکېږي. اوس افغانستان لوبډله د بیټنګ په برخه کې نسبتا ډېره ښه شوې ده د پخوانه، نو همدې خاطر باندې د ښه لوبې تمه کېدلی شي. هوا ګرمه ده، لمر ختلی دی، د باران لکه تاسو ویلي چې د هند موسم هم داسې اټکل نه شي کېدلی. د باران تر اوسه پورې هېڅ داسې توقع نشته، هېڅ اټکل یې نه ده شوی د باران. اوس پر لوبغاړي هم لا په هوټل کې دي، دوی تمنیاتو ته هم نه دي راوتلي ځکه لمر تیز ده، تیران بیا په میدان کې بېخي تیز وي. نو مازدیګر وخت به دوی میدان خواته ځي چې لږ ځانونه ګرم کړي د لوبې لپاره او ماښام وخت کې لوبه پیل شي. نو د شپې طبعا لږ هوا فرق کوي، خو اوس هوا ګرمه ده، د ورځې او لمر تیز دی، خلک خپل کاروبار ته راوتلي دي، باران ماران څاټ نشته، نو یو ښه لوبه امکان شته چې ترسره شي.
زدران صاحب، له دغه لوبې مخکې د افغانستان خلک ډیر هیلمند دي. ازادي راډیو ته د افغان بي سیم د 1300 شمیرې لارې ډیر پیغامونه را رسیدلي دي، په ډیرو کې دوی وایي چې موږ دعا کوو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه د پخوانیو بریاو په څیر دغه خپله لومړنۍ لوبه هم له سریلانکا نه وګټي. هلته په کلکتا کې هم یو شمیر افغانان شته ده، آیا د افغانانو شمیر به هم په سټیډیوم کې ډیر وي کنه په دغه سټیډیوم کې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا له ټیم سره لوبه کوي؟
ټیکټونه الله هم د 4 بجو پورې خرڅیږي. هلته هم چې پوښتنه وکړه، روان دي خلک راځي. خپل هندوان د افغانستان د لوبډالې ډېر شوقي دي چې دوی وګوري. دلته ما د مقامي خلکو سره چې خبرې وکړې، موټر کې کښېنا یا بازار کې اخوا دیخوا، دوی هم وایي چې افغانستان لوبډله ورته یعنې حیرانوونکې ده چې دوی څنګه پرمختګ کړی دی او بیا څنګه سیالي کوي. یعنې دوی هم هغه د هغې شوق لري چې دا ډول د افغانستان میچ وګوري. هلته ما پوښتنه وکړه چې نن د سریلانکا پخواني اتل افغانستان سیالي ده، تاسو به څوک خوښوئ، څوک به سپورټ کوئ؟ خلک وایي افغانستان اور فیوریت، مونږ افغانستان خوښیږي. دوی وایي او وایي چې امید هم همدا ده چې لوبه وګټي. وایي افغانستان خلک کرکټ سره ډېره زیاته مینه لري. حتی چې زه ورته وایم، زه د کرکټ لپاره راغلی یم، داسې دوی وایي چې ډېر ښه، یعنی ډېر زیات مینه لري. دوی هم همدا خاطر نور هم هڅوي چې د افغانانو د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړی شي. او میدانونه ټوټل ډېر زیات آماده دي، هر څه ډېر صفا ښکاري. او دلته افغانان چې راځي دیو بل خارنا یا دی پونتونو کې دلته ماسلین دي هغه هم امدا هیله لري چې لوب وګټي ځکه چې د سیالۍ داسې دي کوم ټیم په بریا سره پیل وکړي نو تبا فشار اچوي په نورو سیالیو باندې راتلونکو سیالیو باندې چې بل میچ بیا موږ د انګلینډ سره دریمه سیالي د انګلینډ سره لرو چې هغه هم یو ضعیف ټیم نسبتا ګڼل کېږي په شل ورځو کې یا آسیایي سپیچو ته په کتو سره نو افغانان دا وایي چې که نن دوی پیل په بریا سره وکړي نو د راتلونکو ډېر خو خو په کرکټ کې دا نه شي ویل کېدی چې موږ حتمن دی دا دې ته آماده وو چې موږ به ګټو نه هر څه پېښېدلی شي خو د یوې ښې لوبې تمه هرومرو کېدی شي هر افغان هر دلته د افغانستان د لوبډلې شوقي همدا هیله لري چې یوه ښه لوبه وشي او که افغانستان یې وګټي نو هغه به ډېر ښه وي.
بلې یوسف خان زدرنه تاسو نه مننه په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه د مخکنی لوب په څیر خپل د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنی لوب هم د دې کپ له پخواني اتل سریلانکا څخه وګټي. دا لوبه نن د کل د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدرنه هم عملته و تاسو د دغه لوبې له وروستي حالات هرومرو خبروي. خو لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ لوبې په اړه ډیرو اوریدونکو د افغان بي سیمه تسوات له شمېرې له لارې هم پیغامونه راستولي دي. څو تنو لولو حیدر زی لیکي چې ټول افغانان نن ډیر خوشاله دي کرکټ لوبې ته ډیر خوشاله دي خدای دې وکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نننۍ لوبه وګټي. محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت لیکي چې افغانستان بنن سریلانکا ته سخت ماته ورکړي ژوندۍ دی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم. ميرويس هم د هلمند څخه لیکي چې زنن د کرکټ لوبې ته ډیر خوشاله يم خدای دې وکړي چې زموږ لوبغړي دغه نننۍ لوبه وګټي. تاسو ټول مننه چې د افغان بي سیم اته سوال تل شمیر لاري مو مکتب پیغامونه راسته ولي مرو پیغامونه درته لولو خو پیغامونه زخت زیاتی له تاسو به هم مننه. نور د راپور نو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو خو دوه اونیس پروګرامونه خبرې دوه ته چمتو دي. مخله دی چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام واوري پاموکړي د انصاف اپ لټکي اونیس پروګرام ته
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګر کوې ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریا دې وسې. دوستانو پس له ډېرې مودې مو بیا هم د خپل معلولین ورونو ستونزره واخیسته. د پکتیا ولایت نه یو ورور د معصوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویلې دي چې په نورو ولسوالیو کې د معلولینو حقوق توضیح شوي دي خو د دوی په ولسوالۍ کې نه دي توضیح شوي. دا چې معصوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپل ستونزې په اړه څه وایي په خپل ویل د څه خواورو.
نوم جما معصوم ته تاخیل د پکتیا ولایت سید کرم دی ولسوالۍ نه ستونزه مې دغه د ورکه چې د دیارلس او څلور نویم کال د اول نه تر اخره پورې موږ ته معاش نه در راکړی. موږ چې د ورغله جما ورسو اول رفیل چې په څلورم روبه کې اول روبه کې دوه روبه کې درېم روبه کې څلورم روبه کې بل اخره جواب راکړي چې پیسې خلاص شولې او په نوبت باندې د ولایت پکتیا ولسوالۍ ته په نوبت باندې هغه کړی پچا چولې او موږ احمد آباد او د سید کرم ولسوالۍ ته پاتو مرکز ګرځې سي ورکړ واسولو ولې چې رئیس موږ ته ګرځې ده دا اوس د ما غاښ یار ممکن ما نومي واري دم ایماسون بیا قومي تضاد لري یو د ماسون نه کول سره نو په اوس راځي چې نوې په کابل تلالو مزایې وکړي هغه وکړي شورا تلالو شورا جواب راکړي بل اخره کار ته منافي اجتماعي تل یو ویل چې په نوې کال کې بودیجه چې راشي 1950م کال 1950م کال بودیجه راغله هغه کې اوس په پکتیا ولاته پیسې راغلي چې ورسوي یا چې ورغله مخته تامن سو والی سر جام روچی والی سر محترم ته چور سر دروازه خله ته ولاری مګه شهزر ان الله سن در یخدا نو عقل ته مګه تیاری شي او عسكر ولاړو شي ولا کته ټپنګ نيزل متر ولا دیګه پایته میدم کنه مال خیر مګ باندې خدای زور شدل ته باندې باندې خدای زور ورسیږي چې پر ولاری وس حکومت مګه تر اخلي ز پیسې په دې وطن کې حق لرو په دې بوله کې حق لرو نو ولین ولې مخته خپل د والد دفتر نه یی دي ابل ورسی پیسې راغلی دي اوس پیسې موږ ته راغلی دي مخته ولې نه راغلی دي په څنګه نیم کال کې چې تاسو پیسې دې څلور نیم کال ما غوښته وو څلور سو کسانی سر څلور سو کسان د شي انفرادي خلک هم څه نور ول سوال وکي چې یو نیم پاتې ده کنه د شي پنځو شپږو لاسو کسو ته غالبا رسیدل نور هیڅ اتم نه رسیدل کارتون هم پلاس دي اسناد هم پلاس دي اسناد دوه کارتون نه پرم نه یی درې کارتون نه پرم نه یی نه پر نه یی صاحب نه روانه ټول بے لاسا بے فوک آیات راجیم کو کومے کہ دو کارتون لرو محکمے تا بدی ماجر کی مگا محکمے تا جری ولی مگا قانون منو مگا اساسی قانون ہم قبول کرے تے سر سر گمن نہ لدا ہر محکمہ چی مگن دی پیسہ لوی کار جی جی بانگم لرما کار جی جو اسناد میں مکمل جی یو جمان دا ټول مای بین زغم را کا ما شیخ علی لاس کالا تین زلس کالا چی مگا گفتنا دا دا چی مگا بے لاس مگا بے فوک والی صاحب تو وزر کو د چوک چی مگا پیسے چا چی نی ولی جی دا خپل رئیس تے کار تامن چی سمای دی ولاتی پکتیا دی مگز چی ورسو اگ چی کی دروازه کول دې په لایځه خدای دې ما شاخه دې حکومت دې کونډې ویرندې دې بانک نو رغول هغه خلی دې دروازه کول کړي خپل نفر ته ورکړي او موږ ته ورغول یای چې تاسو نفر نه لري تاسو نمائنده نه کوي مختلفه باندې راټکې موږ نو نو ټوپک لرو نه ځکو تاسو لرو نو بل څلور چې دې ته دروازه ورماته غیر قانوني کارم نشو دا دې رادیو افغانستان دې هغه نه پښتنه وکړي چې سعادت صاحب نه دې رادیو دې خلکو غا پروګرام تم په کراتو کراتې ماوین دی والی اجر کړی دا یغه وخت وادر اما یا چې وو بالکل دغه سوالو ماشونه پاتې اوس ولې نه راقي
د انصاف پلټکه
دوستانو د خغلی معصوم دوستان د معصوم رور سونځمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخه د موینې میرمن جمیله افغانی مخه ته کې خودله غلی افغانی په دې اړه راته وویل
فعلا د میرو به که با ما پول آمده این پول ما فعلا برای معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پول که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلا چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي ان شاء الله چې د حمل د میاشتې تر 15 پورې براسي لکه څنګه چې تاسو په هیجه بودیجه زموږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راوخلو ور یې کړو ور یې نه کړو او یې وځندو دا په مالیه وزارت پورې اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې رالیږي چې پیسې موجود دي ورڅخه اجرات نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به اکاونټ ته پیسې راسي خو کله ملکی معلولینو څخه دی ان شاء الله چې د حمل تر 15 به اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست په نقد ډول پیسې په واکې نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خواني پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خود څلوراتیوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم لمخه مشکوله سوي چې د 15م کال د تخصیص لمخه د پیسې ورکړو خو هغه شرایط چې دوی په مور ایشي هغه د دې چې سیستم باید بایومټریکس چې ستونزې تر ډیره هوارسي چې موږ وکولای سو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستي پورې یوازې په کابل کې رامنځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډیر وخت غواړي
سیستم بایومټریک تر اخر سال سالي یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم. در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
کوتي ازریف وی ګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څخه د خبرونه چې تاسو واوریدله په دې لکه تاسو هم سوندل لري لمخ سره شریک کړئ چې وکولې شو تر یو ځای ورته حلار پیدا کو. زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کی، د ټلیفون شمیره مده 0992290 تر بل موزه اجمل تورمان پر یو وخت کی خدای سپارم خونه ولرای
د انصاف پلټکه. حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چارې ل کمشنري میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیره زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې موږ ته د مرکې فرصت راکړي. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوششونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع شي. فکر کوئ د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت پلری او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پیږي چې په ټول اجتماعات کې، په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې د پاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو د پاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د درې شیزو شتون په رهبری کچا په سول شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلارا سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مونږ کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد، د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزی د خزی جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوی دی، زما دپاره یو نوید دی او زما دپاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د ښځو د حقوقو د فعالې په صفت فکر کوئ میرمنې په دې پروسه کې څومره رول لوبولی سي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولی سي، کوم سهم دوی ادا کولی سي چې نارینه نسي کولی؟ یعنی د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ساس په نظر څه دی؟
لومړی دا چې دغه پروسې صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سرو پورې اله ولري. دا ارزښتونه کولای شي چې د شیزو لخوا او یا د سرو لخوا ترسره شي، خو مګر خزی کولای شي چې مثبت ونده واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونده پکې واخلي. شزی کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالی پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو، لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارخونه وکړ او رهبری په غاله درلوده، ان شاء الله د افغانستان خزي ډیر قوي او تکله خزي دي، ان شاء الله کولای شي چې دوی هم ډیره شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولای شي او شزي کولای نه شي، دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلاره دی. شزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. کدا مطلب شزي پوهیږي شزي کولای شي چې سوله راولي، او که سلو پوهیږي سلو کولای شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شزي چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانه، او دوی کولای شي چې د سولې په لار کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ش مثبت وند واخلي
افغانستان شرایط ته پکتو د ته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم د ته راضی و نه وسی چې هغه غشتنی چې مشخصا د میرمنو د ادرس مترکیږي تر هغه پر دغه سره موافقه وکي د افغانستان شرایط او سنتي ټولنې ته پکتو فکر کوي دا شرایط په مساعدي چې شذې هم وکړي سي خپل وند خپل سهم ادا کړي
که څه هم افغانستان د سنتي کشور دی مګر په ډیرو برخو کې دوی شزیته احترام کوي او پدرنه سترګه ګوري په ډیرو مسایلو شز کولای شي چې پرمخلال شي او مشکلات حل کوي او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چغوالي یو تعامل وکړي باید چې د ډېرې غوښتنې سترګې پټې کړي د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې اکله پرشازي که طالبان غواړي که نه غواړي شز باید ونده ولري شز باید په اجتماع کې اوسي داسې نه کیږي چې طالبان یا سل د دې په قیمت منستراشي چې شزه اجتماعی ونده و نلری او پا اجتماع که حضور و نلری دا سوله سوله نده چه ده شز و ونده زنی واخسته ایشی
نو پا ده سب تاسو کم کشونه یا حدسی چه ده ملی وحدت حکومت ده خواسته ویدی ده چه پا ده حکومت پا چوکات که زنی وزارتونه یا زنی پوستونه میرمن تور کلل سویدی او زمنان ده سوله پا شورا که ځینې ځایونه میرمنو ته هم ورکړل سوي دي یعنی فکر کوي دا ټول ساسه لپاره د قناعت وړ دي آیا دا کافي دي د لپاره چې دا میرمنې وکړی سي د نورو میرمنو د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې
که څه هم زه د شزو د افغان شزو لپاره ډېرې ارزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی دا یو مثبت تګلاره ده چې د ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینه کې وندلري او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوې دی او سو میاشت مخکې یو شزه د قضا په عالی شورا کې نوماند شو دا مونږ ته داسې ښایي چې مونږ نوې لارې غواړو چې تجربه کوو او ملي وحدت حکومت مونږ حمایه کوي دا چې بسنده دي او کنه دي نه دا بس نه دي شزه باید پر مخ ولاړ شي مساوي سهم باید ولري خو مګر دا یو مثبت پیل دی ان شاء الله چې دا لاره ادامه لري
بله که به هم همدې د سولې پروسې تر اوسه مخکې مې یادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل شي فکر کوي په دې مذاکرات او په دې خبرو کې کوم مسایل مهم دي چې باید د شزه په ارتباط باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي کوم مهم مسایل دي ساس په نظر
د شزو په برخه کې مهم مسأله د شزو د کلونو د مبارزې لاسترولنی ډېر مهم دي چې دی باید وساتل شي باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړل دي اساسي قانون مونږ ته ورکړل دي او مونږ د دې لپاره مبارزې کړې دي هغه باید ټول په نظر نیول شي
البته کوم موقف چې طالبان د خوا د دوی په وار وار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره او د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی نو فکر کوي تاسو په اوسنی شکل باندې د شذو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه فکر کوي که ځین تغیرات راسي مثلا په اساسي قانون کې د یاد ځینې محدودیتونه وځي په داسې حالت کې فکر کوي چې باید وسی
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کې دای شي چې تغییر ولري چې مثبت تغییر د اتباع لپاره منستراشي زه هم په همدته کې تاکیدوم چې که تغییر غوالی چې راولي د شزو په حق مثبت تغییر باید شوی
بله ډېر زړه مننه کوم مېرمنې ځان پرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مو مرکه وکړه سلامت اوسئ
پردو د جنگ میدان يم ول ز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم یو مې او خطر دورا باندھ جاؤں